نړۍ بعض مغرضي د عیسای ډلې دا هم د بی تعلیم خلکو څخه خپل په ګټه زیاته استفاده کولای شي. الله تبارک او د الله رسول په تعلیم باندې ټینګار کړی دی. نبی کریم علیه السلام وایي چې تاسو خپل د اولادو ترمنځ توپیر مه کوئ، دواړه روزنه کوئ او په دواړو تعلیم کوئ.
درنو اوریدونکو، په کابل کې شپږ بجې او 1:30 شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې له قحطۍ سره د پام وړ شمېر کسانو د مخامخېدو په باب خبرداری ورکړی. ملګرو ملتونو پرون په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان ترڅنګ په سومالیا، ایتوپیا، یمن، نایجیریا، جنوبي سودان، بورکینا فاسو او هیټي کې د ریکارډ تر ساتې زیات کسان له قحطۍ سره مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي له قحطۍ سره یو څو ګامه فاصله لري. وروسته له هغې چې طالبانو په ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسول له ستونزو سره مخامخ شوي. افغانستان د ژورنالیستانو مرکز وایي د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې د نهاد رادیو خپل خبرونې بیرته پیل کړې. د دې مرکز په حواله سلوي خورځ مخکې په دې رادیو کې ور لګېدلې و چې تر هغه وروسته د رادیو خبرونې بندې شوې وې. دغه مرکز وایي د دې رادیو د خبرونو د بیا پیل لپاره د رادیو ژمنتیا ستایي او د پیکان تلویزیون په برخه کې هم د همکارۍ غوښتنه کوي چې په همدې ور لګېدنه کې جدي زیانونه وراوښتي دي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو فشارونه زیات شوي دي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت وایي غواړي د افغانستان 12 نور کوچني قانونه د داوطلبۍ ته وړاندې کړي. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دغه قانونه د مرمرو، ګچو، ابرک، فلورایټو او نورو معدني موادو دي. وزارت وایي لیوال کسان کولی شي تر دوشنبه یا دوري حمل میاشتې تر 20 نیټې خپل غوښتنلیکونه وسپاري. د طالبانو پر حکومت انتقاد کیږي چې د افغانستان قانونه په غیر قانوني ډول سپړي او په بدرغه توګه یې پاکستان ته لیږدوي او د عوایدو په اړه هم شفافیت نشته. د عراق ولسمشر عبداللطیف رشید پرون شنبه د کوردانو په کورواکي سیمې سلیمانیه هوایي ډګر ته نږدې د ترکیې بمباري وغندله. رشید په یوه اعلامیه کې ویلي چې د کوردستان پر خلاف د ترکیې پوځي عملیات دوام لري چې وروستۍ بمباري د سلیمانیه ملکي هوایي ډګر په وړاندې تېره جمعه شوې ده. رشید چې په خپله کورد او د سلیمانیه اوسیدونکی دی ویلي دي د ترکیې دا ډول اقدامات قانوني توجیه نه لري او یوازې د ملکیانو د ډارولو سبب کیږي او دا عملیات په دې پلمه کیږي چې هلته متخاصم ځواکونه حضور لري. د عراق د ولسمشر اشاره د کوردستان کارګر ګوند ته وه چې د عراق په کوردستان سیمه کې حضور لري تو او ترکیه په تور لیست کې شامل کړی او تروریستي سازمان بولي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي بلونی د هغو پناه غوښتونکو د سابقې چک کولو پروسه چټکوي چې امریکا ته په غیر قانوني ډول د اوښتو په تمه د امریکا او مکسیکو پر سرحد راګیر پاتې دي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت پرون شنبه ویلي چې دغه اقدام د کووید-19 ناروغۍ په تړاو د لګول شویو محدودیتونو د ختمېدو د چمتووالي لپاره کیږي. د دغو محدودیتونو له کبله د پناه غوښتونکو د چک کولو پروسه هم ټکنۍ شوې وه. د امریکا د کډوالۍ چارواکي به د پناه غوښتونکو د سابقې چک کولو لومړني کارونه د پناه غوښتونکو پر یوې ډلې پیل کړي. دغه پناه غوښتونکي پر یوه پوله په توقیف کې ساتل کیږي. د کورنی امنیت وزارت ویاندې ویلي د پناه غوښتونکو مرکې به د ټلیفون له لارې کیږي او دوی به د چک کولو پر مهال کولی شي قانوني مشورې ترلاسه کړي. درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه ووري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور ووري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال سلامونه ستړي مشه د لوبل میدانه و نيزي خبرونه تمو هر کله کوم تاسو ازادي رادیو ووري په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان نړۍ د بیلابیل لوبو د تیر روان او راتلونکو حال په خبرونو ریپورتونو کې درکو د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ فوټبال او بدني خلا او فټنس اړوند مطالب لرو د دې اونۍ په ځانګړي مرکه کې مو د افغانستان نو لس کلنې کم عمر لوبډلې له چټک تو پچون کې یما عرب سره مرکه کړې ده زه بختیار ساحل د هندستان غوړه لیګ آی پی ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو خې لوبې د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګڼو سیالیو دوام پر سریلانکا د نیوزیلندې لوبډلې بشپړه برلاسي د افغانستان بدني خلا او فټنس فدراسیون لوري د راتلونکو نړیوالو سیالیو لپاره چمتووالی د فوټبال نړیوال فدراسیون لوري د لوبډلو د تازه درجه بندۍ اعلان او د نولس کلنو ځوانانو له چټک توپا چون کې یما عرب سره ځانګړې مرکه
امارت کې چې زمونږ کوم سیریزونه و هغه اول مې چې بنگلاديش په خلاف مې وکړو چې سلور مې اوټ کو بیا د بنگلاديش په خلاف چې سیریز و دوه مې چې مې وکړو اته مې اوټ کو چې کله سیریزونه هر څه ختم شو هایز وکټ ټیکر ز خپل رالم چې شپاړس مې اوټ کړیو
ازادي رادیو ته غوښیاست په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو پیلې له کرکټ کو د هند کرکټ ادارې په نوښ د آی پی ایل شپاړسم پړاو سیالیو کې تر دې دمه د افغان لوبغاړو لوبې هم خیر روانې دي راشد خان رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي خپل لوبډلو ته لوبېدلې دي او خې ورتیاوي خودلې دي نوین الحق او نور احمد تلا په کوم لوب کې د لوبېدو چانس نه دی ورکړل شوی د آی پی ایل سیالیو په تړاو به بشپړ ریپورت سالم احمد صالح ولولي
د هندستان غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو دویمه اونۍ پیل شوی ده تر دې دمه په دې سیالیو کې نږدې هرې لوبډلې خپلې دوه دوه سیالۍ بشپړې کړې دي او پلان کې ده چې هر لوبډله څوارلس سیالۍ ترسره کړي په دې لوبو کې چې لس لوبډلې برخه پکې لري د لکنو سوپر جاینټس ګجرات ټایټنز پنجاب کینګز او کلکتا نایټ رایډرز په ترتیب سره په اول دویم دریم او څلورم مقام کې ځای لري دغه راز سن رایزر حیدرآباد ممبئی انډیانز او دلی کیپیټلز بیا د نمرو د جدول په پای کې دي تر دې دمه په دې سیالیو کې د توپ هون کوله ډلې د راجستان رایلز لوبغاړي جاس باتلر چې تیر کال هم تر ټولو مخکې وو لومړی مقام لري هغه د دوه نیمو سلیزو په مټ په 500 او 700 یو سلو د 500 منډې کړې دي دغه راز د توپ چوون کوله ډلې بیا د لکنو چټک توپ چوون کوي مارک وود په لومړی مقام کې دی هغه په دوه لوبو کې اته لوبغاړي سوځولې دي د توپ چوون کو د ډیرو وکټو اخیستونکو په کټګوري کې افغان لوبغاړي راشد خان بیا په درې مقام کې دی چې 15 لوبغاړي سوځولې د آی پی ایل په سژنیو سیالیو کې 15 افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو ته لوبي کوي د دوی لړلې تر دې دمه راشد خان رحمن الله ګربز او فضل حق فاروقي ته د لوبېدو چانس ورکول شوی دی نور احمد لکنوال او نوین الحق چې د ګجرات او لکنو په لوبډلې کې دي لا یې سیالي نه ده کړې راشد خان چې د ګجرات لوبډلې مرستیال لوبډل مشر هم دی په دوو سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځولې دي هغه په لومړی لوب کې د لوبې په مهمه شیبه کې د چنای سوپر کینګز دوه مخکښ توپ وهون کې موین علي او بن سټوکس وسوځول او په توپ وهنې کې داسې وخت راووه چې لوبډلې ته په 200 توپونو درویشتو منډو ته اړتیا وه هغه یوازې درې توپونه ولوبول او د یوې شپږیزې او یوې څلوریزي په مټ یې لس نه سوځېدلې منډې وکړې او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله دغه راز شغلی خان په دویمه سیالۍ کې چې د ډیلی کیپیټلز په وړاندې ولوبېد درې لوبغاړي وسوځول او په څلورو اورونو کې یو دېرش منډې ورکړې نوموړي په دې سیالۍ کې هم د لوبې د رنګ بدلوونکي لوبغاړي جایزه وګټله بل لوري ته د افغانستان د توپ وهونکو له ډلې رحمن الله ګربز د لومړي افغان لوبغاړي په توګه ثبت سو چې د آی پی ایل په سیالیو کې نیمه سلیزه ووهله هغه چې د کلکتې په لوبډلې کې لوبه کوي د اپریل پر شپږمه نیټه یې د بنګلور لوبډلې په وړاندې د خپلې لوبډلې لوبه پیل کړه او د دریو شپږیزو او شپږو څلوریزو په مټ یې 50 منډې وکړې او لوبډلې هغه لوبه وګټله ګربز په خپله لومړۍ سیالۍ کې هم ښه لوبه کړې وه چې په 22 منډو سوځېدلې وو د غراز فضل حق فاروقي چې د سن رایزر حیدرآباد لپاره لوبه کوي ورستۍ سیالي د لکنو لوبډلې په وړاندې وکړه فاروقي په دې سیالۍ کې د ایم کټ لوبغاړي په توګه غوره سو او په دریو اورونو کې 14 منډې ورکړې او یو وکټ یې واخیسته. فاروقي په لومړۍ لوبه کې بیا د 140 منډو په بدل کې دوه لوبغاړي سوځولې وو. سږ کال د هندستان غوره لیگ په سیالیو کې 10 لوبډلې یو د بل په وړاندې د هغې هیواد په بیلابیلو شهرونو کې اویا سیالۍ کوي چې د لیگ پړاو وروستۍ لوبه به د روان کال د مې پر 21 نیټه د ګجرات او بنګلور ترمنځ ترسره سي او تر هغې وروسته د پلی آف پړاو پیلېږي. باید ووایو چې د کرکټ د دې ستر لیگ د 2022 میلادي کال اتلولي ګجرات ټایټنز لوبډلې ګټلې وه.
سږ کال هم د روژې په مناسبت په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ، فوټبال او فوټسال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ اکثره تر غرمې بعد او د شپې له لورې ترسره کیږي. د دې سیالیو ټول لګښت د خصوصي سکتورونو له لورې ورکول کیږي. راځئ چې په دې رپورت کې په دې تړاو نور تفصیل له خاطر پردیس څخه واورو.
د روژې میاشتې په مناسبت د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ لس ورځې او شل ورځې سیالۍ پیل شوې دي. دغه راز د فوټسال سیالۍ هم په یو شمېر ولایتونو کې جریان لري. د رپورټونو پر اساس سکل د روژې په مناسبت لومړی ټورنمنټ د جلال آباد ښار په سپین غر لوبغالي کې د مارچ په 3 نیټه پیل شو. دغه سیالۍ چې د شپې له لورې تر مصنوعي رڼاګانو لاندې ترسره کیږي د ننګرهار ولایت سیمه ییز لوبډلې پکې برخه لري. دا دریم کال د چیت ټورنمنټ ترسره کیږي. اخوا بیا په کابل کې د ایوبي کمپلیکس په نوښت په ایوبي لوبغالي کې هم د 14 لوبډلو ترمنځ لسی ورځې سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ چې د روان اپریل میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې د همدې میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. دا څلورم ځل دی چې د ایوبي کمپلیکس له لوري د روژې په مناسبت دا لس ورځې سیالۍ ترسره کیږي. دغه راز په خوست ولایت کې هم د اپریل په 8 نیټه لس ورځې سیالۍ پیل شوې. په دې سیالیو کې هم 14 سیمه ییزې لوبډلې برخه لري او د 14 ورځو په موده کې به د دې لوبډلو ترمنځ 10 سیالۍ ترسره شي. دا لومړی ځل دی چې په خوست ولایت کې دا سیالۍ ترسره کیږي. په یادو سیالیو کې پر سیمه ییزو او کورنیو لوبغاړو سربیره د افغانستان بیلابیل ملي لوبغاړي هم ګډون لري. اخو بیا د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د فوټبال او فوټسال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ د بامیان، غزنی، هلمند، کندهار، خوست، ننګرهار او بادغیس ولایتونو کې جریان لري. دغه راز د افغانستان د بدني روزنې او اولمپیک ریاست هم ویلي چې د سږني روژې په اوږدو کې به بیلابیلې ورزشي نندارې او سیالۍ په مختلفو ولایتونو کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لوبو د یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ویلي وو چې سږکال د روژې مناسبتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کافي بودیجه نه لري.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
اوس د بدني ښکلا یا باډي بلډینګ په تړاو یو رپورت وړاندې کوو. د افغانستان د بدني ښکلا یا باډي بلډینګ او فزیکی تکړخت فدراسیون ویلي چې د هیواد دننه او بهر یې د دې برخې له لوبغاړو سره خبرې کړې چې د سویلي اسیا د 14 دورې په سیالیو کې د خپل هیواد استازولي وکړي. د یاد فدراسیون د خبر پر اساس چې ګڼ شمېر ځوانان د باډي بلډینګ او فټنس له سیالیو سره ډېر علاقه لري او ګڼ لوبغاړي شته چې نړیوالو سیالیو نندارو ته چمتووالی لري. راځي چې لومید زهرمل څخه پوره تفصیل وورو.
د افغانستان د بدن ښکلا یا باډي بلډینګ او فزیکی تکړخت فدراسیون خبر ورکړی دی چې المان میشتي افغان لوبغاړی نوید سید خلی بعد سویلي اسیا په 14 دوره کې چې په مالدیف هیواد کې به پیل شي د افغانستان استازولي وکړي. یاد فدراسیون ویلي دي چې ښاغلي سید خلی د ان پی سي په سیالیو کې د 3015 ډالرونه ګټلي. وروسته له هغه چې د افغانستان د بدني روزنې او فټنس فدراسیون له لوري د همدې برخې پخوانی لوبغاړی استاد میر نصرت الله انصاري د بهر میشتو افغان لوبغاړو د همغږي کوونکي په توګه وټاکه. نوموړي تر دې د دری افغان لوبغاړي چې په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي دې ته چمتو کړي دي چې د باډي بلډینګ او فټنس په راتلونکو نړیوالو سیالیو کې د افغانستان استازولي وکړي. ښاغلی انصاري تر دې وړاندې دوه نور افغان لوبغاړي نوید احمد نوري او ثاقب الله عارفي چې په جرمني او انګلستان کې ژوند کوي دې ته چمتو کړل چې د مالدیف په سیالیو کې د افغانستان استازولي وکړي. د مالدیف په سیالیو کې به پر 50 ګټونکو لوبغاړو نغدي جایزې هم وویشل شي چې تر ټولو غټه جایزه یې 15,000 امریکایي ډالر ده. په یادو سیالیو کې به پر افغانستان سربیره د بنگلادیش، مالدیف، سریلانکا، پاکستان، هندوستان او د نیپال لوبغاړي برخه واخلي. باید ووایو چې د مالدیف د بدن ښکلا او فزیکي تکړخت سیالۍ د جولای میاشتې په 15 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 9 نیټې به دوام وکړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږی یاسته او د لوبو له میدانه 19 ورزشي خبرونه اورئ. نیوزیلند د شلوریز لوبو په لوبلړۍ کې سریلانکا ته 2-1 ماتې ورکړه. د یادو هیوادونو ترمنځ دغه لوبلړۍ د اپریل په 2 نیټه پیل شوې وه. په لومړۍ لوبه کې سریلانکا 196 منډې کړې وې چې نیوزیلند هم 196 منډې وکړې. دغه لوبه چې مساوي شوه په سوپر اوور کې سریلانکا وګټله. دغه راز د دې لوبلړۍ دویم او دریم سیالي بیا د اپریل په 15مه او 8مه نیټه ترسره شوه. یاد دواړه لوبې کوربا نیوزیلند وګټلې. دویمه لوبه یې د 9 وکټو او دریمه یې د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده. د نیوزیلند توپوهونکو ټیم سیفرد د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. هغه په درې سیالیو کې خپل لوبډلې ته 118 منډې وکړې. د وری د چې د یادو هیوادونو ترمنځ په دې لوبلړۍ کې دوه ټیسټ او درې ورځنۍ لوبې هم شاملې وې چې دواړه ټیسټ لوبې هم کوربا لوبډلې وګټلې او د درې ورځنۍ لوبو دوه لوبې نیوزیلند وګټلې او یو د باران لامل به پایله تمامه شوه. په دې سره دا لوبلړۍ هم بشپړه شوه او د دې ملکونو یو شمېر لوبغاړي بعد د هند غوره لیګ پاتې سیالیو ته راستانه شي. اخوا د ایرلند او بنگلاديش ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه هم د بنگلاديش په ګټه تمام شوه. دواړه ملکونو ټیسټ لوبه د اپریل په 4مه نیټه پیل کړې وه چې د همدې میاشتې په 8مه نیټه یې پایله د بنگلاديش په ګټه تمام شوه. د دې لوبې لومړی پاڼه ایرلند پیل کړه. دې لوبډلې تر 214 منډو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د بنگلاديش تجاول اسلام د ایرلند 15 لوبغاړي وسوځول. بنگالی لوبډلې بیا په خپلې لومړۍ پاڼې کې د مشفق الرحیم د سلیزې پر مټ 398 منډې وکړې. د ایرلند انډی مکبراین بیا د بنگال شپږ وکټې ترلاسه کړې. په دویمې پاڼې کې د ایرلند توپوهونکو ښه لوبه وکړه او 292 منډې وکړې. دوی ته لور کان ټوکر 113 منډې وکړې او دا د یاد هیواد د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې دویم لوبغاړی شو چې سلیزه وهي. بنگلاديش ته د ایرلند له لورې د 138 منډو ورکړل شوی هدف کوربه لوبډلې د درو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. مشفق الرحیم په دویمه پاړۍ کې نیمه سلیزه ووهله او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د یادو هیوادونو ترمنځ د شل اوریزو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ هم ترسره شوې چې هغه هم بنگلاديش ګټلې وې. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا لوري د فوټبال لوبډلو نړیواله درجه بندي اعلان شوې ده. دغه درجه بندی چې د مارچ په 15مه نیټه اعلان شوی ارجنټاین تر شپږ کلن ځنډ وروسته یو وار بیا لومړی مقام نیولی دی. یاد لوبډلې د فوټبال په وروستي نړیوال جام کې فرانسې ته په پیلوبه کې په ماتې ورکولو سره نړیواله اتلولي ګټلې وه. د فرانسې لوبډلې بیا په دویم مقام کې ځای لري او د نمرو د جدول پخوانی مخکښه لوبډله برازیل دریم مقام ته غورځېدلې ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله بیا د فیفا د لوبو په نړیواله درجه بندۍ کې 155 مقام لري او د پاکستان لوبډله بیا په 195 مقام کې ده. د افغانستان په ګډون د 11 هیوادونو له 20 کلونو کشرو لوبډلو په تهران کې د آسیا پاسیفیک د کڼو لوبغاړو په ټورنمنټ کې ګډون ته چمتووالی ښودلی دی. د ایران د تسنیم خبری اژانس د راپور له مخې د افغانستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، عراق، ملیشیا، جاپان، کویت او ایران کڼو لوبغاړي به په دې ټورنمنټ کې ګډون وکړي. تمه ده چې دا سیالۍ به د روان زیږدیز کال د مئی د لومړۍ او 9مې نیټې ترمنځ د ایران په پلازمینه تهران کې ترسره شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د دې اونۍ وروسته خبر مو د یو لوبڅار په تړاو ده. د کرکټ د نړۍ مشهور لوبڅار علیم ډار د 499 نړیوالو لوبو د لوبڅاري وروسته د اپریل په 8مه نیټه د نړیوال کرکټ له لوبڅاري مخخه وکړه. هغه په 2002 میلادي کال کې د کرکټ لوبڅاري پیل کړی و او په دې موده کې په 2001 او 2011 میلادي کلونو کې د کرکټ نړیوالو جامونو په پایلوبه کې د لوبڅاري اعزاز هم ترلاسه کړی دی. علیم ډار خپل وروستۍ لوبڅاري د بنگلاديش او ایرلند ترمنځ د ټیسټ لوبې پر مهال ترسره کړه او له دې وروسته د نړیوالو لوبو له لوبڅاري مخخه وکړه. دغه پاکستانی لوبڅار څو ځل د کرکټ نړیوال شورا د کال د غوره لوبڅار جایزه هم ګټلې دي. داونه د خزو د کرکټ په تړاو څو جالب خبرونه درته وړاندې کوو. تاسو به خبر شئ چې تر سچن تندولکر مخکې په ورځنیو سیالیو کې چاغ برګ سلیزه وهلې و. لدی به هم خبر شئ چې د ورځنیو سیالیو په یو پاړۍ کې خزو ډیره منډی کړي او کناری نه و. د غراز لدی به هم خبر شئ چې د استرالیا ناری نه و ډیر نړیوال جامونه ګټلې دي او که خزینه و. دا معلوماتي مطلب درته فریده سیال وړاندې کوي.
د خزو په کرکټ کې څو جالب پیښې. نمړی نړیوال خزینه جام په 1903 او یوم سیګدیس کال کې شوی و چې پایلو به کوربا لوبډلې لاسټرالیا وګټله. د نارینه و کرکټ نړیوال جام د خزینه و تر جام دوه کال وروسته پیل شو. آیا په یو ورځنی لوبه کې نمړی خبرګه سلیزه سچن تندولکر جوړه کړي؟ مشهور خدا دا شدا کارنامه تندولکر تر سره کړی ده، خو حقیقت دا ده چې په یو ورځنی لوبه کې نمړی خبرګه سلیزه د استرالیا خزینه لوبغاړی بلندا کلارک جوړه کړی ده. هغه دا کارنامه د 1990 کال په خزینه نړیوال جام کې تر سره کړه. اغلی کلارک په یو سلو 1550 229 ناسوزیدلې منډې کړې وې. نوموړی د ډنمارک د لوبډلې په وړاندې د خبرګه سلیزه وهلې وه. هغه هم په ممبئی کې چې د تندولکر د زیږیدا ښار هم دی. د استرالیا خزینه لوبډلې ډېر نړیوال جامونه ګټلې دي. د استرالیا خزینه کرکټ لوبډلې تر اوسه تر ټولو ډېر، یعنی له 200 څخه 8 نړیوال جامونه ګټلې دي. د استرالیا خزینه په دې برخه کې له خپلو نارینه وو کرکټ لوبغاړو مخکې دي چې تر اوسه 15 نړیوال جامونه ګټلې دي. له دغه لوبډلو هر یوې درې ځلې د کرکټ نړیوال جام چمپینشپ جامونه هم ګټلې دي او په دې برخه کې برابرې دي.
د خبرونه ورستۍ برخه کې او دلته ځنګړې مرکه لرو. دا ونه مو د افغانستان 19 کلن لوبډلې له چټک توپا چون کې امارب سره مرکه کړې ده. هغه چې د یادې لوبډلې په ورستۍ سفر کې چې عربي متحده امارات ته کړې او هلته د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې ولوبید، تر ټولو مخکښ توپا چون کې راغې. په درې لوبلړیو کې 14 وکټې اخیستې دي او په کم عمر کې تر 140 سرعت پورې توپا چونه کړې ده. د نوموړي توپا چونې په تړاو په ټولنیزو رسنیو کې د کرکټ پخوانی او اوسنیو غټو لوبغاړو کرکټ څارونکو مینوالو بیلابیلې تبصرې کړې دي. هغه یې ځوان حمید حسن یاد کړی او ټولو تمه ښودلې ده چې دغه لوبغاړی به ډېر ژر د افغانستان استازولي په ملي کچه وکړي. له نوموړي مو د دې مرکې په پیل کې پوښتلې دي چې د کرکټ لوبه یې کله او چیرته پیل کړه.
زما خو 15 کاله کېږي چې کرکټ مې شروع کړی. فرسٹ ٹائم میں ختیس کرکٹ اکیڈمی کے شروع کو 15 کالا زمانے کرکٹ کی
د افغانستان ملی نولس کلن لوبڈلے تا دی چنگ لار پیدا کرد.
زمونگ والین انڈر 19 کیمپ چھو غازی امان اللہ خان کے، و غازی امان اللہ خان کے سلور میچونا ہو سلور میچونے کے ٹاپ وکٹ ٹیکر زر عالم د هغه د وجه نه موږ انډر 19 ملي 19 کلن کې لارم پیدا کړو، ځکه چې د هغې کې ټاپ پرفارمنس زوم سټپ بای سټپ نور مخکې لاړو.
په تیره 19 کلن لوبډله کې هم اخیستل شوی وي خو نړیوال جام کې غوره نه شوې. هغه شیبه چې انتخاب نه شوې څه پرېکړه دې وکړه؟
په تیر 19 کلن کې چې کله زه ډراپ شولم هر پلیئر خامخا خپه کیږي، نو ما ځان سره بیا دا پرېکړه وکړو چې راځه کېدی شي تاکہ کوم نیمګړتیاوي او کوم نیمګړتیاوي چې دي هغه ته باید ډک کړي. نو هماغه و چې ما بیا محنت شروع کړو، محنت مې ورته بیا نور مبارزه مې شروع کړو، ځکه چې ډراپ شولم مې راځه نو ډراپ شولې نیکسټ لپاره بس ځان جوړ کړه. د هغې د وجه نه بیا ما محنت ډېر زیات و.
په لومړي ځل چې د افغانستان لپاره ولوبې د کوم ملک خلاف دې لوبه وکړه او څو وکټې دې واخیستې؟
زما خو چې کله په لومړي ځل باندې په 19 کلنو کې ولوبېدلم هغه د بنګلادیش په خلاف و، بنګلادیش په کوربتوب تللی و، او هغې کې ما بیا یوه وکټ اخیستې وه چې ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوم، ځکه چې نړیوال په سطحه ته لوبېږي نو سړی خامخا ډېر خوشحاله. نو زما 2021 کې د بنګلادیش په خلاف ما اول میچ کړی و، ډوبیو میچ مې کړی او مې اوټ کړی.
د عربي متحده اماراتو په سفر کې مو درې لوب لړۍ یا سیریزونه ولوبول. په کومه لوب لړۍ کې دې ډېرې وکټې واخیستې او ټولټال دې څو لوبغاړي وسوځول؟
امارات کې چې زمونږ کوم سیریزونه و هغه اول میچ و بنګلادیش په خلاف مې وکړو چې سلور مې اوټ کړو، بیا د بنګلادیش په خلاف چې سیریز و دو میچ مې وکړو اتم مې اوټ کړو، چې کله سیریزونه هر څه ختم شو هایز وکټ ټیکر زه خپله رالم چې 14 مې اوټ کړی و.
ستا د خوښې چټک توپ اچون کې څوک د څوک فالو کوي یا تعقیبوي؟
زما د خوښې بالر چې دی حمید حسن دی، د افغانستان تیز توپ اچون کې حمید حسن دی.
کله چې توپ اچونه کوي په طبیعي ډول څنګه توپ اچونه خوښوي؟ سوینګ کوي او که چټک بولینګ یا باونسر دې خوښې دي؟
کله چې زه توپ اچونه کوم طبیعي ډول بیا زما چې دی چې کیږي بیا هغه سپیډ یا تیز سرعت بالینګ سره کوم، نو زما بیا طبیعي سرعت سره بالینګ کیږي.
تا ته د چټک توپا چون کې په توګه په نوی بال توپا چونه اسانه ده او که په زوړ توپ باندې ښه توپا چونه کوي؟
کله چې زه توپا چونه کوم نو توپا چونه کې بیا ماته آسان چ دی په نوې دی په نوې په دې دی چې سوینګ هم کیږي او هر څه کیږي، هغې نه بیا مونږ ګټه اخیستی شو چې وکټ واخلو. او نور په زوړ بال باندې چې دی هغه بیا مینځ کې کټر هم کوی شو، بلاک هم کوی شي، هر رقم بال چې مونږ وکړو مې ځان سیف کوی شو.
څنګه تجربه و درته چې په لومړي ځل دې د افغانستان استازولي وکړه؟
په لومړي ځل چې د افغانستان نمایندګي مې وکړ ډېر زیات خوشحاله وم چې د افغانستان په سطحه یو لوبغاړی نمایندګي کوي، نو شخصا هغه لوبغاړی ډېر زیات ډېر خوشحاله وم، بې نهایت ډېر زیات خوشحاله وم.
له خپل پرفارمنس راضي او فکر کوي راتلونکي کې به هم نولس کلنه لوبډله کې غوره یا سلیکټ شي؟
انشاءالله چې خپل پرفارمنس نه شکر الحمدلله راضي یم چې الله راته په دومره غټ ایونت کې الله راته عزت راکړو چې ټاپ بالر پکې رالم، نو انشاءالله امید لرو چې راتلونکي آسیا جام نړیوال جام کې انشاءالله د افغانستان نمایندګي کوو، انشاءالله امید لرو.
د ورځې څو ساعته تمرین کوي او د فاست بالر لپاره یا د چټک توپ اچونکو لپاره مهم تمرینات څه شی دي؟
زه خو د ورځې تمرین 8 ساعته 9 ساعته تمرین کوم، 3 ساعته مسلسل جیم ته وخت ورکوم، جیم کوم، او بیا اکاډمي کې 6 ساعته 15 ساعته د ورځې تمرین کوم، بالینګ هم کوم، فیلډنګ هم کوم، فټنس هم کوم. د یو فاست بالر لپاره مهم دا دی چې باید خپل فټنس وساتي، چې خپل فټنس ونه ساتي هغه بیا د فاست بالینګ لپاره ډیر تاوان کوي، نو هر فاست بالر باید خپل فټنس وساتي.
په څومره سرعت سره توپ اچونه کوي؟ کله دې د بالینګ سپیډ درته خودل شوی؟
زما د بال سپیډ یا سرعت 140 ده، چې مونږ کوم ټرایل اخستې وي او سومو د مخ کې هغه کې ما 140 سپیډ توپ اچونه وکړ.
هر لوبغاړی او چا هڅولې وي تر ډیره پورې اور سره ولاړ وي، ته چا ډیر و هڅولې چې ته د کرکټ یو لوبغاړی شي؟
زما فرست ټایم چې ما کرکټ شروع کو په ډیر سختې او په ډیر هغه باندې ما کرکټ شروع کو، نو د کلی کرکټ هم چې مونږ کوو، د کلی کرکټ کې ټینس بال هم کو، آ ټینس بال کې زه ډیر سرعت سره مې بالینګ کو، هغه بیا خپل ملګری مې دوستان مې ډیر سپورټ کړم وې ته یعنی کرکټو کې تیزی تر رسیدي، نو د ما غنډیوالان دوستان هغه او سپورټ چې بیا ما کرکټ ته مخه کړ.
څه غواړې په راتلونکي کې؟ هغه غټ هدف او ارمان دې څه دی؟
ارمان مې دا دی چې د افغانستان نېشنل ټیم وکم، د دنیا ټول لیکونه وکم، چې د افغانستان نوم روښانه کوم، د افغانستان نمائندګي وکم.
د افغانستان په کورنی کرکټ کې یا ډومیسټک کرکټ کې د لوبه کړې ده او په کم لیول لوبېدلې؟
د افغانستان ډومیسټک ما خپل بیخي سپورې لوبه نه ده کړې بدون د انټر کلب نه، نو ډومیسټک مې سپورې نه ده کړې بدون د انټر کلب نه.
فکر کوي چې افغانستان یو ور بیا د 19 کلنو آسیا جام وګټي او د نړیوال جام د ګټلو څومره امکان شته ستا لاندې؟
انشاءالله فکر به ممدای چوال له خیر سره تیاری ونیسو او آسیا جام وګټو، او همیده ممداد انشاءالله که ده الله خوخه وګټو، او پاتشو نړیوال جام لپاره، نړیوال جام لپاره انشاءالله تیاری نیسو، او کوم نیمګړتیاوې چې لرو هغه به انشاءالله تر ول کپ پورې کوم نیمګړتیاوې چې دي هغه انشاءالله چې ختمو او انشاءالله ګټو. همید او الله مهربان دی او چې انشاءالله وګټو.
آخري پوښتنه کوم، خبر یې چې راتلونکي سیالۍ مو چیرته دي او چا سره دي؟
راتلونکي میچونه خو به ممدای کرکټ بورډ به همدا هڅه کوي چې له خیر سره مونږ ته سیریزونه برابر کړي، چې د الکان سولو بیګو سیریزونه به انشاءالله برابري، او نور معلومات نه لرم چې اوس پورې سیریز به له خیر سره راتلونکي چیرته.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د لوبو له میدانه 19 سپورتي خبرونه مو همدلته بشپړه شو. له ملتیا مو مننه کوو.
ورزش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لاره راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 0 0 4 0 2 1 1 4 0 0 1 شمیره بیا تکراروم 0 0 4 0 2 1 1 4 0 1 1.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 0042 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری